کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو متحده ایالاتونو له ښځو سره د چار چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومانو نجونو د نړیوال ورځ په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې یې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. ښاغلی بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې د شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځیو ته د تللو محرومې شوې دي. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د آسیا پاسفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماته وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د بشري حقونو د شورا د 14 انتخابي غړو د غوراوي لپاره د رایو ورکولو پر مهال افغانستان، جنوبي کوریا، بنګلادیش او مالدیف د آسیا پاسفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه. په پایله کې بنګلادیش د 162 رایو، مالدیف د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغزستان د 126 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول، خو جنوبي کوریا د 123 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، خو د هغوی د ملاتړ د دوام ژمنه یې ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي د نړۍ پر وو لویو صنعتي هیوادونو غږ کړی چې روسیا منځوي کړي. ښاغلی زلینسکي د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د اوکراین پر ښارونو د روسیې د خونړیو توغندیو حملو په دوهمه ورځ چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل د جیوو ډلې آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل د روسیې د تیلو او ګازو د صادراتو د بیو لپاره باید یو نهایي حد وټاکل شي. او د روسیې امنیتي فدرالي ادارې نن د کریمیا لور ته په غځېدلې پله د چاودنې په تور د 50 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. روسیا وایي چې درې تنه د اوکراین او یو د ارمنستان وګړی دی. د روسیا او له روسیې سره د الحاق شوي کریمیا ټاپووزمې ترمنځ د غځېدلې پله پر سر د شنبې په ورځ چاودنه وشوه. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. پر طالبانو د امریکا له سفری بندیزونو وروسته د افغان ښځو لپاره د دوی استازي وایي طالبان تر هغو پر رسمیت نه پیژندل کیږي چې پر ښځو محدودیتونه لري نه کړي. دا ډول فشارونه به د ښځو د کار او تعلیم په اړه د طالبانو تګلارې بدلې کړي. په دې اړه د ښځو له یوې فعالې سره خبرې کوو. د نورستان په دوو ولسوالیو کې کولرا ناروغي خپره شوې.
کم دې شوبري مټال لسوالیو کې کولورا مرز عام شوې ده او ډېر زیات خلک دې مرز مخته شوې دي. څه کسان مړ شوي هم دي.
په جنوبي ولایتونو کې برما یا ژورې څاګانې ډېرې شوې دي. دغو څاګانو ته ماشومان ولې لویږي په دې اړه یو تفصیلي راپور هم درته لرو.
خلک خو سږ کال وچکلی دی. دا دوه درې کاله کېږي چې وچکلی راغلی ده. خلک ډېر اړتیا ورته لري. ډېر خلک موږ ته وایي پر دغه برمه ولاړ دي. موږ ته درې څلور کسه راغلي دي چې موږ ته برمه راووخي.
د روسیې د اټومي وسلو په اړه مو د جو بایډن له نویو څرګندونو هم خبرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړی نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. نوموړی دا خبره داسې مهال کوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ ایران وکړ چې د طالبانو د حکومت پر هغو چارواکو یې تازه بندیزونه لګولي چې پر ښځو لګول شوو محدودیتونو کې لاس لري. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤله هیدربار پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلی کوي او وایي دا فشارونه او بندیزونه طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې نور د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو شمېر حقوق طالب چارواکو چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړي دي د ویزو بندیزونه ولګول، د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نه شي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې مراتب وي. هغې پر خپل ټویټر لیکلي دي طالبان باید پوه شي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د او ښځو حقونو ته له درناوي پرته د نړیوالې ټولنې غړی کېدلی نه شي او دا د مخکې تګ لپاره بنسټیزه موضوع ده. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې پرون وه په اشارې ویلي دي چې نړۍ د افغان زړورو نجونو تر څنګ ولاړه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د طالبانو حکومت په اوسنیو او مخکینیو غړو یې تازه بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له لګېدو وروسته په طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په هغو کسانو دا بندیزونه لګول شوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړي دي خو نومونه یې نه دي اخیستل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو تر څنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤله هی دربار په طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلی کوي او وایي دا فشارونه او بندیزونه طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې نور د منلو نه دي.
دا په عموم کې یو ښه خبر دی او دا د هر هیواد مسؤلیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقونو سرغړونې یې د منلو نه دي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو د نقض له امله دوی باید مجازات شي. اوس مهال په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو ډېرې سرغړونې په افغانستان کې کیږي او دې کړکېچ ته د نړیوالې ټولنې اوسنۍ دریځ بسنه نه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې په عموم کې او له هیوادونو په ځانګړې توګه د یو ګډ اقدام تمه لرو.
په طالبانو د تازه محدودیتونو په اړه د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو شبکې د رهبری شورا غړي شمایل زاري وایي تر دې مخکې هم ورته بندیزونه لګول شوي خو پایله یې نه درلوده. اغلی زاري وایي که نړیواله ټولنه غواړي چې ټول افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته حقونه ورکړل شي باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
زما په نظر تر هغو پورې چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو په وړاندې جدي اقدام ونه کړي دا محدودیتونه چندانې تاثیر نه لري. هغه وخت به تاثیر ولري چې دوی د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د جدي او متحدانه اقداماتو په لړ کې د افغانانو له حقوقونو دفاع وکړي.
له زده کړو او نورو بنسټیزو حقونو د ښځو د محرومولو په خاطر په طالبانو داسې مهال بندیزونه لګول کېږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه اقدام په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتل خو په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او ښځې په ډېرو برخو کې له کاره منع شوي. دغه شانې حجاب هم پرې اجباري کړی خو له نړیوالو فشارونو سره هم طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او ښځو ته د کار د حق تر څنګ نور حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
و موردل چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی نه وي کړی. دا څرګندونې او پرله پسې اندېښنې په څه معنا؟ د تحلیل لپاره یې د ښځو او بشري حقونو فعاله قمر نیازی د محل سټډیو ته وصل ده. میرمن نیازی ستړي مشي، له تاسو به واورو چې پر یو شمیر طالبانو چې د امریکا په باور پر ښځو محدودیتونو کې شامل دي سفری بندیزونه به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او د ساس درادیو د لارې ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. او په کل کې دغه بندیزونه، دغه محدودیتونه چې طالبانو وضع کړي دي دا د بشر د حقونو خلاف ده او پایلې ډیر سخت دي. ډیر زمون خوندې د مشکلاتو د ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې په دغه څلور لسیزه کې خپل نارینه یې د لاسه ورکړي دي هغوی سفر ته نه شي کولای. د ضرورت پر اساس باندې فرض مثال که یو کس زی پاکستان ته ویزا اخلي د تداوی لپاره زی یا ایران ته زی خپل د اولادونو د کتل لپاره اولادونه یې په ایران کې دي د غوی کتو ته زی، نو باید بل څوک د سان سره کرایه ونیسي چې محرم وشي هغه ورته. نو د دې کس په دو چنده مصرف راسي ورماندې. یو بل دا چې هغه په هغه کس به څه اعتماد وي چې هغه د دې سره زی. ولی هغه محدودیتونه ولګول شي چې منحیز دی یو افغان منحیز دی یو مسلمان مونږ په هغه کې ځان راحت نه احساسو ولی داسې یو محدودیت را باندې ولګی نو دا ډېرې سختې پایلې لري او په کل کې په مجموع کې دا ټول هغه حسرات لري هغه اغیز لري چې بشر نور هم متضرره
کیږي خصوص ما پوښتنه دا و چې اوس تازه پر طالبانو امریکا سفری محدودیتونه وضع کړي دي بندیزونه پرې لګولي دي د ویزې په هغو کسانو باندې چې د امریکا په باور یا په هغو طالب مشرانو باندې چې دوی د ښځو په وړاندې په سختو پالیسیو یا تګلارو جوړولو کې لاس لري پر طالبانو د امریکا دا ډول بندیزونه او فشارونه به څه اغیز وکړي
دا ډیر ښه اغیز لري ای کاش ډیر په خو دا اقدام امریکا کړی وای په دې باندې مونږ د دې وبخې چې باندې تاسو پختنه صحیح نه واخیستې په دې باندې مونږ د دې اقدام ارکلی کو ابر قدرت د امریکا هر څه کولای شي او په زمين کې د افغانستان په ایسا کې هغه افغانستان هغه امریکا هغه ملک ده چې هر څه د طالبانو سره پر طالبانو باندې ومنل لکه د افغانانو سره په مذاکره میز باندې کله طالبان حاضر و چې کینی امریکا او چازر کله کې نستلو ته بیا اخیری فیصله هم د امریکا سره وشو تعهد سره د امریکا سره وشو چې د افغان دولت سره په هغه وخت کې ونه شو د امریکا سره وشو نو امریکا ډیر ستر رول لوبولای سي او دا خو اقدام چې دی وکړل مګر بیا هم دغه بندیزونه دي دوامدار سي دا بندیزونه دي د یو جدي او عملی اقدام وسیږي ترڅو چې افغان مرمن خپل حق او حقوق ته ورسیږي او هغه دې ته مجبور سي چې د افغان مرمن حقوق احترام
وکړه ناوي وکړه دا زما په
نظر زه دې پریکړې ارکلی کوم ډېر خپ پریکړه سوې ده
طالبان بیا د ښځو حقونه کورنۍ مسله بولي او وايي ښځو ته لازم حقونه ورکړي هم دي تاسو له دې خبرو سره موافق یې د طالبانو
په سلو کې 15% اور سره موافق نه يم کوم حقونه درا کړی دي د مکتب دروازې درا باندې بندي کړی دي د کار دي بیکار کړم په سفر دي محدودیتونه راته ولګول چې به محرم سفر نه سکولای ټول دروازې درا باندې بند کړی دي کوم حقونه درا ترا کړی دي ته مې رباني وکړه د میراث حق دینه درا کړی دي میراث پر حق باندې ورور پورت خپل خوري مړه کړل تاسو وکړه څه اقدام دی وکړه آیا د غیلمن ولایت کې تاسو په اوریدلې دوه میاشتې مخکې ورور پورت خوري خپل میراث حق غوښتنه کړې و خپل خوري وجلې و کمپل کې تا کړې و
کوم ځای ورته انفرادي پیښه به وکنه د میراث په اړه خو د طالبانو مشر یو فرمان هم ورک چې میاشتې وړاندې ډېر زیات زما په ذهن کې نسته په هر حال طالبان څه ډول د نړیوالو قناعت حاصلولی شي میرمن نیازی
طالبان د نړیوال قناعت په هغه صورت کې ترلاسه کولای شي چې د افغانستان ټول ادباو حقوق ته پاملرنه وکړي په کل کې بل خصوص د ښځو حقونو ته ځکه چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي ښځې په دې ټولنه کې د ټولنې په جوړښت کې ستر رول لوبولای شي د ټولنې په پرمختګ کې ښځې رول لوبولای شي او رول لوبولای دا ثابته ده چې افغان مېرمنې تر هیڅ مېرمنې د نړۍ کمې نه دي بلکې اضافه هم دي په زیار او زحمت او تعلیم او په هر څه سنبال دي ځانونه رسول دي لا غواړي چې نور هم ځان ورسوي لا غواړي چې نور هم په پرمختګ کې خپل دیوات په پرمختګ کې برخه واخلي نسبت په نارینه او ته د خزو زکاوات د خزو تراهم د خزو سلی رحمي د خزو مهرباني د خزو فعالیت هر څه اضافه ده ولینو ندیدنې ولکېږي نو هر وخت چې دوی دغه حقونو ته احترام وکړي نادیده ونه نیسي او نور اقلیتونو ته هم نور قومونه هم په افغانستان کې سته هغوی ته هم احترام وکړي په کل کې نو دلته کېدای شي چې نړیوال دوی ته د دوی رسمیت پیژندنه ده هر څه چې ده هغه ته دې ورته احترام قایل سي ولو چې داسې روان لکه چې دوی اوس روان دي او فقط دعوه کوي چې مونږ هر څه کړي دي دا غلطه خبره ده دا
ډیره مننه د ښځو او بشري حقوقو فعال قمر نیازی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
سموخه غل ازادي رادیو نه اوریده نورستان په دوه ختیځو ولسوالۍ او کامدیش او برګی مټال کې د کولرا ساري ناروغي خبره شوې چې د خلکو په خبره په سلګونو کسان ترې اخته شوي او یو شمیر کسان ترې مړ شوي هم دي ځایي اوسیدونکو د درملو او روغتیاي اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي
د نورستان د برګیمټال ولسوالۍ بسیدونکي او قومي مشر امیر خان چې خپله د کولورا ناروغۍ راګیر کړې وایي ناروغي په ډېره چټکۍ سره له یو کلي بل ته خپرېږي خو د ډاکټرانو او درملو درک نه لګېږي.
برګیمټال ولسوالۍ د کولورا یو نوي څپې نوي حملې سره مواجه دي او دا مرض ورځ په ورځ وده کوي. اول کې تقریبا نیکموک برګیمټال مرکز شیبیول افسای او دغه مرض دې کلي کې پیدا شوی او اوس ورځ په ورځ دا وده کوي نور قرا او قصباتو ده او دا مخ په زیاتېدو دی. لحاظه امارت اسلامي سیاحت مسؤولین خصوصا ریاست سیاحت ما او همکار مؤسساتو نه مونږ جدي خواهش او هیله کوو چې عاجل قدم واخلي تر څو دا خلک دغه مهلک مرض نه او خپل ځان وژغوري.
په نورستان کې چارواکي هم د یادې ناروغۍ چټک خپرېده اندېښمن کړي او له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې باید زر تر زره یادو سیمو ته درمل او ګرځنده روغتیایي ډلې ورواستوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د چهارشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
کم دې شوبرې مټال لسوالوي کې کلورا مرض عام شوی دی. اول په سر درد کې یو غن پس بیا په خېټې دردونه دستونه الټي نو ډېر زیات خلک په دې مرض اخته شوي دي. څه کسان مړه شوي هم دي. دوایانو کمبود په وجه باندې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ کې ورځ تر بلې نورو کلو ته هم دغه مرض غځېږي. مخکې دو کلو کې اوس واته کلو ته رسېدلی دی.
خو بل خوا بیا د عامې روغتیا مسؤولین وایي چې یو شمېر کلو او قریو کې د کلورا ناروغي کنټرول کړي خو لا اوس هم شته دی او ګڼو همکارو مؤسسو ورسره د درمل رسولو ژمنه کړې ده. نورستان لپاره د طالبانو د عامې روغتیا رئیس مولوي نقیب احمد ازادي راډیو ته وویل
پتیګل کې د کولرا واقعیت غلی دلته موږ د سری میاشتې یو کلینیک لرو چې هغه لږ کمزور دی. د سویډن ټیم ولیږل تقریبا مسلسل څو ورځې کار یې هلته وکړ نو اوس هغه واقعیت لږ کنټرول شوی دی. او برګیمټال کې موږ واقعیت لږ ډېر لرل چې هلته هم کافي اندازه موږ دوا سپلای کړې ده. شپو کې او دا بعضې نیکموک په نوم کلی دی کې هم واقعیت راغلی دی. نو سار ته هغو ته هم ټیم روان دی. یو کس مړ دی پتیګل کې او یو کس په برګیمټال کې مړ دی.
ډاکټران وایي کلورا یو خطرناکه او ساري ناروغي ده چې له یو کس بل او له یوې سیمې بلې ته په ډېره اسانۍ خپرېږي چې پکې ناروغان د بدن مایعات ضایع کوي او د انسان د مرګ سبب کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه او هوا ککړه شوې او هم دا وجه ده چې په ګڼو سیمو کې خلک د کلورا پر ناروغی اخته شوی او مړینې هم رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوسم راځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. په اوکراین کې د روسیې د جګړې له تودېدو سره هممهاله روسیې ګواښ کړی چې هر ډول وسلې استفاده کولی شي. له دې سره داسې ویره پیدا شوې چې ممکن روسیا په اوکراین کې اټومي وسلې استفاده کړي. آیا همداسې ده؟ په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایډن نوې څرګندونې کړي چې تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین باندې د روسیې د برید په اړه یو مخناسم اټکل کړی و. جو بایډن زیاته کړه چې د دې سربیره دی په دې باور نه دی چې ماسکو به د روسیو څنګزنو ګواښونو سره سره د خپل ګاونډي پر ضد تاکتیکي اټومي وسلې استعمال کړي. ولسمشر بایډن دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین پر ښارونو له دوو ورځو پرله پسې خونړیو بمباریو وروسته چې د دې هېواد پر ملکیانو او د انرژي پر تاسیساتو شوي دي له لویدیځ څخه غوښتي دي چې سمدستي نور هوایي دفاعي سیستمونه اوکراین ته ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن سینن تلویزیون ته په مرکه کې د سیشن بی پورس وویل چې پوتین داسې باور لري چې منطقي لاره یې خپله کړې ده خو د ده اهداف په اوکراین کې منطقي نه دي. په روسي اونیو کې روسیې د اوکراین څلور سیمې د یوې غیر قانوني ټولپوښتنې ترسره کولو وروسته له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. په لکونو اوکراینیان یې مجبور کړل چې روسیې ته ولیږي او بیا یې په لوړ غږ د اټومي وسلو د استعمال خبره وکړه چې په لویدیځ کې یې د خبرداري زنګ وشنګاوه. ماسکو د کریمیا او روسیې ترمنځ په جوړ شوي پله باندې د اونۍ په پیل کې تر چاودنې وروسته د غچ اخیستو لپاره د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر یو شمېر ښارونو بمباري وکړه او تازه یې د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د توغندیو بریدونه کړي دي. د اوکران ولسمشر زلنسکي پرون د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله وینا کې وویل، د دوشنبه او سېشنبه په ورځو پر اوکراین د روسي د بمبارۍ له امله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او د اوکراین د انرژي مرکزونه په نقشه شوي دي. زلنسکي د نړۍ له جیوه هیوادونو وغوښتل چې د روسیې د انرژي په سکتور دي نور بندیزونه ولګوي چې دغه هیواد ته له اقتصادي او سیاسي پلوه سزا ورکړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې ماسکو د اوکراین د جګړې په اړه له لویدیځ سره خبرو ته چمتو دی، خو تر اوسه یې د خبرو اترو کوم جدي وړاندیز نه دی ترلاسه کړی.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په یو تفصیلي راپور کې دا وایو چې په افغانستان کې ولې ماشومان سرلوڅو څاګانو ته لویږي. سرلوڅو څاګانې یا برمې مو لیدلې دي، په دې اړه راپور واوري. خو اوس راځو دې ته چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
د ایرو ایشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې په وروستیو خونړیو ځانمرګو بریدونو تمرکز کړی دی. د خپرونې په باور په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 15 بریدونه په کابل کې شوي دي چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوب لړولې ده. د دې بریدونو تر ټولو خونړی هغه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر تعلیمي مرکز برید و چې پکې د 15 ښځینه زده کوونکو په شمول 50 تنه ووژل شول. په لیکنه کې وړاندې د روسیې د سفارت په دروازه کې، په خیرخانه کې، د صدیقیه په جماعت کې او تر هغې مخکې په یو مدرسه کې د چاودنو یادونه شوې ده چې په وروستیو میاشتو کې پرله پسې وشوې. خپرونې د جنوب آسیا د ترهګرۍ د څار د ادارې د شمیرو په حواله ویلي، په افغانستان کې د تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته 641 کسان په 14 ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. د ایرو ایشیا ریویو په وینا د افغانستان په خوره کې نمړی ځانمرګ برید په 2001 میلادي کال کې د دوو عربانو لخوا پر پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود وشو. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو ځینې شمېرې هم خبرې شوې دي چې پکې ویل شوې دي د 2009 کال د جنوري له میاشتې څخه د 2021 کال د جون تر پایه پورې په افغانستان کې 645 ځانمرګ بریدونه شوې دي چې پکې تر 4200 زیات کسان وژل شوي او 15000 نور ټپیان شوي دي. په دې کال کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې منلی دی. د دې بریدونو د قربانیانو یوه لویه برخه ملکیان وه. میل آنلاین ورځپاڼې د بدخشان د مرکز فیض آباد پر پرونۍ زلزلې تمرکز کړی دی. د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 5.1 ګڼل شوی او مرکز یې د شغنان غرنیزه ولسوالۍ ښودل شوې ده. میل آنلاین د بلخ ولایت د اوسیدونکو په حواله لیکي، د زلزلې له مرکزه په 350 کیلومتره لرې واټن کې د زلزلې زورور ټکانونه احساس کړي دي. وړاندې په جون میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې ته اشاره شوې چې څه د باندې ضرورتونه ژوندې واخیست. د ورځپاڼې په ټوکو که څه هم طالبانو له نړیوالو څخه د زلزله ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه، خو ډیری هیوادونو د طالبانو دغې غوښتنې ته په لیوالتیا ځواب ورنه کړ. میل آنلاین په دې خپل مطلب پای ته رسوي چې د نړیوالو مرستو بندیدو د افغانستان اقتصاد د سقوط په څنډه درولی دی او سخت بشري ناورین یې په دې هیواد کې رامنځته کړی دی.
په افغانستان کې ولې ماشومان سرلوڅو څاګانو یا برمو ته لویږي؟ سرلوڅو څاګانې یا برمې مو لیدلې دي؟ راځئ موږ نن په یو تفصیلي راپور کې تاسو ته هغه برمې یا څاګانې درښیو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې د ګڼو تنکیو ماشومانو او ښځو ژوند واخیست. په دې اړه زموږ خبریال دا راپور رالیږلی.
ازادي راډیو د ترینکوټ ښار څخه یوازې 1.5 کیلومتر لري سفر وکړ چې ویلې د له هلته ماشومان د هغه برمو یا سرلوڅ ساګانو تر غاړو لوبې کوي چې موږ او تاسو یې هر ورځ په خبرونو او راپورونو کې اورو چې ماشومان نور لویدلې وي او د خپل پلار او کورنۍ د نورو غړو د سترګو په وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا ماشومان د خپل کور مخې ته د مرګ او ژوند سره لوبې کوي او هر دقیقه دا ویرسته چې یو نه یو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې عمرونه له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې دي او شمیره هم لسو ترسیجی. زکه ده دی ترسنگ یو سلاو پینزلس متره جوره برمه یاد ساشتون لری چی پدیر اسانی سر ورلوی دلیسی خوبیای را خطل نممکن دی. دا ماشمان ده ترینکوت شاراروان ده خوشخراب سیمی وسیدون کی سردارولی دی. سردارولی دا برمه د خپل ځمکه د خړوبولو لپاره وهلی ده. د ایدامنی چې هر دقیقه دا ویرسته چې ماشومان به برمه ته ولویږي خوای مجبوری دا او بل چاره نه لري.
ایوان مول ته ولیا ده ایوان په داس راکی ولیا ده ایوان په داس راکی ولیا ده بلا یو څمو سرنو پټکړي دي خیر ده مونږه پټکړي او دغه دا په ورځ کې دوه دریا واره مونږه مایانا وکړو او دغه چادرم پرېشي کښنیان راځي کښنیان برته راځي است کې یسته کې وی بیرولین لرم خو دغه د چنه مې مجبورن څوکم واسنه لرم چې هغه سری جوړ کما.
دلته یوازي د سردار ولی ماشومان د مرګ او جون سره لوبینه کوي. دا بیا د سیکولا د کور تر څنګ باوړی برمه او څاده چې د دری سرو سرونه حملت دي. دی وای یادی باوری ته یو ځل ماشوم هم ورلویدلی خوای ژوندې ژغورل سوی دی. خو سوال دادی چې دا خلک د خپل ماشومان مرګ هم په سترګو ویني ولې د خپل ساګانو سرونه نه پټوي. په دې اړه سیف الله آزادی راډیو ته داسې وویل.
وای اول سال مې ساو ولې بیا مې باوری وله اوس هغه باوری څه خپل ویني چې دغه د وچه ده اوس دا ګوره برمه مې وله ده یو لږ نه کې باید ته وینې موږ د خواري خلک وروره موږ کللي په غریبۍ پسې وروره هغه یو ماشوم یو ایوان هغه ورشوه سوی نه دی.
خو دلته د هیڅ یو کور ماشوم خوندي نه دی ځکه د هر یوه کور تر څنګ یا مخې ته او یا هم په داخل کور کې دغه ډول سرلوچي ساګانې شتون لري. د دې کلي په منځ کې دا یوه لویه لاره ده خو د دغې لارې په منځ کې بیا هم یو سرلوچي څا شتون لري. د دغې سیمې اوسیدونکي ګل محمد ازادي راډیو ته وویل هره شیبه دا ویرسته چې دغه څا ته د کلي یو ماشوم نه یو ورولویږي
هر څونه خطر دی. دغه زموږ لار ده ماشومان عمر شوه کېږي اوس مانا چې و دغه نه کې سره پټ نه کې ماشومان عمر شوه کېږي خو اوس وچ دی مانا په دغه خطر باندې خلک جنې تللي دي جنې وتلي دي خلک نه دي مانا د وشکلي په خطر باندې شوبه نسته نه دي. نو لار ده زموږ لار ده نو خو کښنیان عمر شوه کېږي دا امکان ستاسو کښنیان عمر شوه
څومره انسانان د ورځې ماشومان دلته کېږي جوړه تیریږي
پسله هاو کښنیان کېږي جوړه تیریږي دغه د مکتب کښنیان دي مانا د مکتب سره کځم پر دغه لار ذکر راځي مکتب ته شي مانا د عمر د شولنګر مکتب پر دغه لار باندې زی ورازي زه دغه غړي د خوش خراب خلک دلته مانا د کښنیان یې ګرځي پر دغه لار باندې زی په دې خاطر باندې چې امکان لري چې په وخت ورشواس یو کښنی ورشواس نو په دغه خاطر باندې شدي.
خو تر ټولو چې د ماشومان لپاره خطرناک دي هغه برمی دي چې محمد کریم یې وهي. د یو څه د هغه کور په انګړ کې برمه وهي چې له دې وړاندې درې نورې هم وهل سوي وي خو هغه وچې سوي او سرونه یې لڅ ولاړ دي. دی وایي که چیرې وچکالي دغه ډول دوام وکړي نو د ماشومانو لپاره به د ژوند کړي نوره هم راتنګه سي.
خلک خو سږ کال وچکالي دي دا دوه درې کاله کېږي چې وچکالي راغلې ده خلک ډېر اړتیا ورته لري ډېر خلک موږ ته وایي پر دغه برمه ولاړ دي موږ ته درې څلور کسه راغلي دي چې موږ ته برمه راووخي برمې نه خلاص دي موږ د میاشتې تقریبا دوه برمې یا یوه برمه داسې وخو نو برمې کار بیخي ډېر ډېر دی او موږ هم خاصه مجبوري اوسه ورته ولاړ دي چې برمې وخو.
او په رسېږي
په رسېږي خو نه رسېږي نه دا اوس په دغه کار ولاړ خلکو غوښتنې ډېرې دي زه مې وجه در نه کوي دا برمې چې وخو دا ماشومان ولویږي هر څه چې ما اورو په دا خبرو کې خو څه وکړو بېکاري د خپل بېکاري د لامله دا برمې وخو چې خپل عیال ته خپل ځات یو گزاره برابر کوي شی وکړو چار وخت خبرونه واورو دونه په دې سوزونه په خوښی نه سيزه برمو خلې لسې د ماشومان ولبيشه.
دلته پر داسې محل په هر سیمه کې یا د هر کور تر څنګ سرلوچي ساګانې لیدل کیږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې که په هر سیمه کې سرلوچي ساګانې پیدا کړي نو دوی به د ځایي خلکو تر څنګ د ځایي امنیتي مسولینو سره هم حساب وکړي. د دې سیمې خلک د دولت او نړیوالو غوښتنه کوي چې د برمو د سرونو په پټولو کې جوړ سره مرسته وکړي او د غراس د اوبو د پیدا کولو هم. د ازادي راډیو د مندونو پر اساس د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لکه اورزګان هلمند زابل او کندهار کې د روان میلادي کال د پیل څخه تر دا مهاله پورې ژورو ساګانو ته نونس ماشومان لیدلي دي چې شپاڼستنو یې خپل ژوند له لاسه ورکړي او دغه راز دوې ښځې چې یوې هم خپل ژوند للا سور کړی دی.
اوریدونکو دویمې نیمایی ته نږدې شوي یو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکي دي. وړاندې درته د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. متحدو ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشوم نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیزونه لګوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د آسیا پاسفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماته وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د بشري حقوقو د شورا د 14 انتخابي غړو د غوراوي لپاره د رایو ورکولو پر مهال افغانستان، جنوبي کوریا، بنگلاديش او مالدیو د آسیا پاسفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه. په دغو هیوادونو کې جنوبي کوریا او افغانستان ماته وخوړه، خو نور هیوادونه بریالي شول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. خود هغوی د ملاتړ د دوام ژمنه یې ورکړې. یونیسف دغه څرګندونې په افغانستان کې د وړو نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د نړۍ پر وو لویو صنعتي هیوادونو غږ کړی چې روسیا منځوي کړي، او د روسیې امنیتي فدرالي ادارې نن د کریمیا لور ته په غځېدلې پله د چاودنې په تور د 50 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. روسیه وایي چې 3 تنه د اوکراین او یو د ارمنستان دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې تر اوسه په رسمي ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی، په دې اړه مو له ښاغلي ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د پخوانی حکومت د امیر المؤمنین امر مطابق په 2001 کې کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شو. دا وار د دوی عمل د پخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان.
په یو راپور کې به واوري چې یوه تازه څېړنه ښیي د الکترونیکي یا برقي سګریټو څکول د سالنډۍ سبب کیږي.
د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري.
د محمد طاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له شرمه په غم او خادۍ کې ګډون نسم کولای.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکړه یو مړی به وشو، مثلا نو ته اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
وای مورې، نشم پاتېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وای
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې سوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول سوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي، او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل سوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوان ولسوالۍ بزګر دی چې خپله زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16مه نېټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي، د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې د بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 128 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلی دی چې طالبان اعلان کړی دی چې تاریخ بندې مې کړي، چې تاریخ بند سي زموږ دا خلک ټول د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره داسې کومک وکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هېچیله نه جوړېږي، د مځکې د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې امنیت رفتار رئیس حسیب الله احمدي بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیرالمؤمنین لخوا د نشه یي توکو د بندېدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام په هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو، بزګرانو، عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي او د نشه یي توکو د بندېدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ پر منځنوی څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوې فصل رانږدې سوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. له ښاغلي ظفر څخه مو پوښتلي چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی، دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی.
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیرالمؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډېر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل، نو دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډېر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشه توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیرالمؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل د بخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د بخوانی حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه ویل که کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبیو، دا مشکلات هم یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع وه، زموږ هم دا توقع وه چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې
علت د نه جدیت څه کې ګوري ډاکټر صاحب تاسو؟ ځینې بهرني تحلیلګران په دې نظر دي چې طالبان د جګړې په مهال چې له مخدره موادو سره ډېر دوی ارتباط درلوده، اوس هم یو تعداد کسان یې نشي کولی چې له دې عایداتي منبع څخه فاصله واخلي. تاسو یې ملت په همدې کې ګوري چې جدیت نشته؟
یو خدا دی چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې په کې دي. بل دا دی چې د دوی هغه په صفوفو کې هغه سې تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې، اوس هغه اختلافات واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنی واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسائلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی وو. نو هغه د دې سبب شوی چې تېر د پخوا ملا عمر سره یې ډېره زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي هغې د هغې په لاس کې وو. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفوفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدی شي. بې شکه
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوګونی برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي. اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوګونی چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوګونی چلند نه تنا چې اوس کې، پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کوي او بل سره بل. نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوګونی چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کوي او چې نه دي هغې کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوګونی چلند بې شکه نه منفي تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دا دوګونی چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې طرف شو، ډاکټر صاحب څونه شرایط دې ته آماده دي ستاسو په نظر، اقتصادي وضعیت، ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې، چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي؟ او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي د هغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زه فکر کوم د خلکو ژوند خو واقعا ډېر سخت شوی دی، پخوا نه قیمتي زیاته شوې ده، د کارونو نشتوالی، دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډېر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډېر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا د قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي، هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض به بل څه وکرل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډېره اشاره کېږي ډاکټر صاحب، چې دې وچکالي زېږولې او بل اقتصادي مشکلات یې خلکو ته پیدا کړي دي. خپله د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډېر حاصل نه ورکوي، او په دې برخه کې هغې ته ډېره توجه نه ده شوې د ودې لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمي ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډېره برابرېږي؟
و اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلا وړي یا وچکالی وي. خپل کوکنار نسبت نور موادو ته، یا غنم یا جوارو یا نور مواد چې دي، د هغو نه لږې اوبه غواړي. یعنی وچکالي خپله زمینه دې ته مساعدوي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شیان وکړي چې هغه کمې اوبه غواړي، او دا پکې خامخا تاثیر لري.
زهرو کاربن
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکي سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کیږي. د امریکا په متحده ایالتونو کې یوه تازه ترسره سوې څېړنه ښیي چې د الکترونیکي سګریټو څکول د انسان تنفسي لاره بندوي او په اوږد مهال کې د ساه لنډۍ ناروغۍ ته لاره هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکي سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحده ایالتونو په ماساچوست ایالت کې د هارورد پوهنتون په همکاري په یو عمومي روغتون کې د روغتیایي معاینات په وسیله پر هغو څلورو کسانو ترسره شوې چې الکترونیکي سګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي، هر یوې له دریو څخه نیولې بیا تر اتو کالو پورې الکترونیکي سګریټ څکولي او د سالنډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلي وو. په ماساچوست روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلي هغه څوک چې الکترونیکي سګریټ څکوي لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښ پیدا کړی او د وخت په تیریدو سره د تنفس یا سا ایستلو لاره تنګه شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکي سګریټو څکول ډیر شوی دی. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکي سګریټ د عادي سګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هم زیان لري لکه څنګه چې عادي سګریټ لري.
د دې په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټونو څخه لري. اما اوس تحقیقاتو دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي، یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 14 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د څېړنو له مخې د افغانستان د نفوسو 18.6% خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 20% خلکو مړینه له دې امله وه چې مواد یې د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسؤول ادارې او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکي سګریټ څکوي. خو د روغتیایي مرکزونو د خانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سګریټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکي سګریټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولی شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازواره په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازواره په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسوو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدراتو وزارت، اطلاعات و فرهنګ د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې د انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زمو معلمین د مخدره مواد د توکو په ازرار باید مکمل پوښیم، اما هم زمو له طریقې د ساعت امي وزارت له طریقې لیاد نشي توکو د وزارت مبارزه پرسنل له طریقې مسلکی شي، او ویل پر خاص کتابونه چاپ شي، اغه نو ورسته دغه نوې نسل نه دغه مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره مواد د ازرار په اړه پوښ ان شاء الله چې مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا پوهی دلست؟
ترنو آوریدون کو تاسی ازادی رادیو آوری چی پا دول سوش پگنیوی منزنی سپوخ پریگی او اوست خاطری وارده دلغمان ولایت اوسیدون که محمد طاهر لشلو کالو راهیسی نشکوی دیوائی چی پا ایران کی تکران خرسوال او کاری خجورو خو حال تا دمستی او بیپروایی لعمل موتاد سو. محمد طاهر چې ډیری پیسې پر نشو ورکړي زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاس ته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریاکو شولو او بس تاریاک هم وهلو، د هغه نه پس له دې چې داسې افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشو په دې شیانو هم اخته شولو، نو دا شل دېرش کاله کېږي چې په غم ککړي. موږ دغه ایران کې هم چې وو موږ دغه شغل چې وو دا رخت هم خرڅو، بس داسې هر کلي ته هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه پذیرۍ چې د تا نه کوله نو تا ته به ګاژډبه مخکې کېښودله او تاریاکو سیخو، بس دغسې پکې اخته شولو. نو موږ هم یو هغه وخت کې موږ هم ځواني وو، موږ ویل زه ډېر وخت ته پنځه شپږ لس کاله موږ دا تاریخ هم کشکاګل هم، خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده دا نیشه مثلا استۍ مثلا د مستۍ نه کېږي ښه نشه، خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه وو او اوس ضعیفه شوي یاست، تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا زه لس پنځه لس کاله په ایران کې وم، نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم، ما سره تقریبا واته لس لکه روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه هم راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واخیست، داسې فکر وکړه چې ما پېنۍ کړی او لس پنځه لس شل لکه به مې په هغه هم کار کړی، ټول په همدا نیشو لاړلې. او بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو الټو موټر واخیست، لین مې چلو او د هغه نه اوس رسېدلې اوس یو زرنج ته. که موږ نیشه نه کول بیا د ما اوس لس ششپه د ما د کور مخکې ولاړ وی، ولې موږ د نه چې جیګ شو بس په ځمکه یې ووهلو، اقتصاد یې د موږ صفر ته رسولی. ما دغه میاشت مخکې یو چرۍ توپک په یو نیم ګرام دما ورکړی چې شپږ سوه روپۍ کېږي. چرۍ توپک چې بیخي ارزش ونه لري نو لس پنځه لس زره خو ارزش درلوده. اوس خو همغه زوی هم زیاتي نور موږ نه پرېږدي چې دېشي ته مخه کړو، زوی ته موږ شرم استو زیاتي نور. مثلا زوی مثلا که قاري د قرآن هم شي که بیخي د آخري درجه د سیمان صفي ته هم ورسېږي، نو آخر یو سړی ورته وایي پلار د پوډري ده، نو هغه په هغه سانه کې په هغه مجلس کې په ځمکه ننوځي، نو هغه د خورو سره خورې کېږي. نو ده باندې هم د ما بچي ډېر ځورېدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زه ورپسې تلم. په کور کلي کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نیشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کېږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدای او ډېر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کښېنه زویه، سره غرمه ده، پخوا به وختي راکښېنستلې.
وی مورې، نشم پاڅېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکې مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بیخي له پښو غورځولم. تا ټول شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وای سویا، مور دې درته قربان شي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه ټکې خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وای
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه شوي دي؟ وای خدایه، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویا، څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلاره، هډوکې مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولو ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کفه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم. کونډي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کفه ماپه نه ښه کېږي، باید د هډوکو ډاکټر ته یې بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
راځي
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکي.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي، حاجی صاحب راځي، دلته پردغه چوکي کینه. راځه بچی، ته پردغه بل چوکي کینه.
سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه حاجی صاحب، څنګه شو؟ معاینات مو وکړل؟
هو ډاکټر صاحب، ومو کړ.
ته راپور راکه.
دا ده ډاکټر صاحب، واخله.
اجمل بچیا، کوم نشه خوب نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، ډېر شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک وویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځواني کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بې ځایه نه و
ډاکټر صاحب. زه پوه نه شوم، څه خبره ده؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکی کمزوری شوی دی.
څه شی؟ زما زوی پوډری شوی دی
ډاکټر صاحب. دا څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا، معاینه دروغ نه وایي. دا دی، دلته هر څه ښکاره لیکل شوی دی. کوم زړه ته نه لویږي، بل ځای هم معاینات کولای شي. حاجی صاحب، ته نوې خبر چې زوی دې پوډری شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب، داسې لږ قربانې شکی وم. ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود، ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی، اوس خو دې ثبوت پیدا کړ. د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړیږي، خو د نشې علاج تر دې ډېر ضروري دی. که علاج یې ونه شي، نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي. خدای به کوي، ته به کوي، د علاج لارې راوخه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج ډېر ژر کیږي. که ډېر وخت ور باندې واوخت، بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري. باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.